سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي تاسې ازادي راډیو ته خوږ اسمخ کې تر دې چې د خبرونو مطلب تلور خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چار وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لری کړې د امریکا ان پی آر یا ملي راډیو د خبر له مخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د بریټ پلان جوړ کړی وو نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړی د سیرنا هوټل په بریټ کې د امریکایي تبا دوید اسلاب شمول شپږ تنه وژل شوي وو د دې راډیو پر اساس سره له دې چې د امریکا د عدلي وزارت په تورلس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته خو تر نن یک شنبې پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په ویبپاڼه کې شته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون شنبه وویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې ده امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالره جایزه ایښې وه پاکستان او د طالبانو حکومتونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو ودونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې لپاره خپل پیوړی کړي او د دوړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي سازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلي موږ له افغانستان سره د دوامدار تعامل او د متقابل ګټورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه هغه ځکه کړه دوړو لوريو موافقه وکړه چې د جګپړو چار وخت ترمنځ استعمال او خبرې ترې پرخې کړي ترسو د رخصي اړیکې نور هم اټینګ شي د پاکستان څنګه سازي صادق خان تر دې وړاندې ته 2023 کال د دسمبر په 23 کابل ته سفر کړی و هماغه مهال پاکستان د افغانستان په پکتیکا ولایت کې بمباری وکړه چې لزګر ملکی وګړي په لړ کې وشل لامین خان متقی سره د صادق خان د کتنې په اړه د طالبانو د باندنیو چارو وزارت ویلي چې د ناست افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړخیزو اړیکو پیاوړتیا د ډیپلوماټیکو همکاریو لوړول د سوداګرۍ او ترانزیت د همکاري پراخولو او د دوړو ودونو د خلکو اړوند مسایلو حل ته ځانګړې شوې وه د امریکا متحده ایالاتونو په اوکران کې حضور لرلی شي البته ناقص لکه چې ډیره یو تمه درلوده په روسي تلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکران د ولسمشران ډونالډ ترامپ او ولادمیر زلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیرش ورځېنی اوربان سره موافقه وکړه د متحده ایالاتونو د حضور موضوع د اوکران د اټومي بټیو په اړه هم بحث وشو ولادمیر زلنسکي ویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ترامپ سره د زاپوروژیا د بیرغونې په امکان هم خبرې کړې دي زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټی د چې د 2022 کال مارچ رئیس د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده د اوکرين ولسمشر زده کړی یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا د اشغال پایته ورسوي هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي د اوبو رسونې تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه تر سو بټی پراتلونکي کې خلکو ته برخنه او اوایت برابر کړل شي من نه ده چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې له پاکستان د افغان کډوالو پر نه جبري وستلو ټینګار
نو مشکل دغه ته موږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د ژوندۍ جوړه ده نو ته موږ یې کولای نه شو چلتل
خیاطان وایي کاروبار د نورو اخترونو پر تل خنه دی او پکتیکا کې د فرنیچر د جوړولو او اسري نجاري کاروبار غوړېدلې
حکومت دمو نه فرنیچر اخلي کاوچونه او میزونه هر شی مون اخلي الحمدلله دوی اوس له کابل نه مروړي دمو خپل د پکتیا خپل ګردیز نه اخلي
خبرونه کړه نو راپور نه هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چار وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لری کړې دي د امریکا ان پی آر ملي رادیو ټلی رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د بریټ پلان جوړ کړی وو نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړی د سیرنا هوټل په بریټ کې د امریکایي تبا او دیوید اسلاب شمول شپږ تنه وژل شوي دي د طالبانو د کورنۍ چار وزارت وین عبدالمتین قانی پرون ویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی، عبد العزيز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوی جایزې لغوه کړې دي. امریکا د سراج الدین حقانی پر سر 10 میلیون ډالر جایزې خوا. پر همدې موضوع د لاډیر باسل پر سره د ټلیفون پر کرخه د چارو شنن کې خغلې محمد اسحق اتمر وصل شوی دی. سلامونه اتمر، سه وخت بخیر. امریکا د طالبان د کورونی چار وزیر په شمول د دریو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لري کړې دي. دا پریکړه څه پیغام درلودل شي؟
مننه تاسو ته ورنیم چې سلامونه نکيلي. البته دا څه باتو وایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکلا دی. زه داسې فکر کوم په دې وروستي وختونو کې د قطر دولت دغه منځګړیتوب کړی. پخوا کې څو تنه بندیان د امریکایانو د کابل نه خوشې شول او امریکا هم افغانی بندیان د ګوانتانامو د زندان نه خوشې کړل. البته دغه وروستی پریکړه گرچی دا یوازې د عدلی وزارت د خوانه اعلان شوی، لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کیږي چې د دغه امریکایي عد د راتګ سره کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځان سره بیرته امریکې ته بوتل. دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو تر منځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي دغه لاسته راوړنه یا دغه
بله. اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغوه وروسته کې چې امریکایي زنداني آزاد شو، ربط درلودلی شي که ربط درلودلی شي؟ آیا دې ته د امکانات شته چې ډېر شمېر طالب چارواکي دي چې د هغوی پر سر لا هم بندیزونه شته دي، هغوی نمونه په تور لیست کې دي، د هغوی نمونه د له دغه تور لیست څخه وویستل شي که نه پریکړه محدوده کېدای شي؟
دا کېدای شي چې یو قدم پر وړاندې، لیکن په دې معنا نه ده چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لیست کې وي یا جایزې په سر تین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفع به کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقانی او د عبدالعزیز حقانی او د یحیی حقانی په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفع شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګورئ امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کیږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو د پاره یو لاسته راوړنه په دې ده چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تعزیرات له منځه لاړل، هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان خوانه نیول شو بیرته خوشې شو امریکې ته ستون.
بله. اوس اتمر صاحب، وروستیو کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکیل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي؟
یقینا امریکا په سیمه کې همداوس هم موجود دی، دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوهې په توافقاتو کې دا فیصله شو چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوالو ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویر لري ځکه چې دوی هغه ترهګر ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا ښه ګڼي چې طالبان سره دوی همکاري وکړي یا طالبان د دوی سره همکاري وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر چې البته القاعده او داعش زیات
مننه ډېره زیاته مننه ژوندی سي د سیسي چارشنو کې ښاغلی محمد اسحاق اتمر چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته. په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دي د جبري سل پر ځای په تدریجي او په ابرومندنه ډول خپل هیواد ته ستنه کړي. دا غوښتنه د طالبان حکومت بارنوي چارو سره پر وزیر کابل ته د پاکستان د ځنګړي سازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې وه. له دې مخکې پاکستان له د هیواد د اي سي سي کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د ځنډولو په اړه د طالبان حکومت غوښتنه رد کړې وه. نور چې زیات پر راپورکې
په د چال کې چې په پاکستان کې د اي سي سي کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هوا د حکومت لخوا د وټلو ورستۍ نیټه تنګ دی وونه پاتې ده. د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري سنونه پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هوا تستانه کړي. د غوښتنه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړي ده. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو خبر شوی خبر پاڼه کې په دې اړه د همراغلي چې د پاکستان ځنګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او شمنې کړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکړي او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې محل کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لالاري 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخي اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وزنډیږي کړی و. د پاکستانی رسنیو دراپورونو لمخه د غوښتنه د ډیپلوماټیکو لارو شوی و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارتلرونکو اي سي سي او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوی نیټه نه ده بدله شوی. پاکستان د روان مارچ میاشتې یو دیرشمه اي سي سي کارتلرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته د هیواد د وټلو لپاره ورستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوا خلاړ نشي نو په وړاندې به له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت اي سي سي کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کم موده کې نشي کولای له دې هیواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي رادیو ته وویل
نو مشکل دغلته د مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده. مالته مونږ یې کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچي کې میشت افغان کډوال حجی تورباس چې دا هم د اي سي سي کارت لري وای درې نسلې په دې هیواد کې راستر شي او دا چې اوس بیر تخپل هیواد ته ستنيږي ورته ډېر سخت ده.
نو په وطن کې ولاد نو ما شومان دلته ګرځي پیدائش مدل ته سوې هلته مرسو کو نه پل لرو نه سرای لرو نه مځک لرو نه دغه واسلر چې مړل ځان ورسو مړل ته څه وکړو لار سره وته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د راپور پر بنسټ په پاکستان کې صد پاس اته لک افغان کډوال د اي سي سي کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر 15 وروسته له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې اته لک 50,000 افغان کډوال په خپل خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستنه شوي دي.
د سکرې نشي تم کېده یا ایجوکیشن کارنر وی ته صندوق وایي چې په افغانستان کې لښوګم ټولګیو پورته د انجونو پر زده کړو باندې زمونږ ورنه دی او هیڅ توجه نه لري. د صندوق تر ورځ په خپل اکسپانه ټینګار کړ چې هر انجلې له هیڅ ډول اساسنا پرته حق لري په سولې کې زده کړو وکړي فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. نور حالې په دې راپور کې
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل خوانیس کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسی تم کېدای. ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو لامل 2.2 میلیونه انجونو له زده کړو به برخې سوي چې د شمیره خای تر 2013 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبه په ورځ د مارچ په 20مه په خپل اکسپانه ټینګار کړی چې هر انجلې له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سولې کې زده کړې وکړي فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ کړی. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څنګه مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل اکسپانه لیکلی چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبې په ورځ ناوخته د حمل په دویمه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې سي او د دوی پر وړاندې دې له تعبیزه لاس واخلي. دغه سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. دغه شان یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار آزادی رادیو ته وویل
لزده کرو پرتا موږ د تیارو خوشرل کیږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بیعدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
لزده کرو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي آزادی رادیو ته وویل
بوده دسترسي به آموزش نسل هایندي ما ده که به خطر میندازه.
زده کرو ته د لاسرسۍ نه یوازې زموږ راتلونکی له ګواښ سره مخ کوي بلکې زموږ هیواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یوه روښانه راتلونکی ولرو.
ونه دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 23مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوې ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سو یونجنو په شمیر کې څلور لکه نور هم ور اضافه شوي دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. په 2022 کال کې هم د دوی د پوهنتونونو دروازې وتړلې او په 2024 کال کې بیا او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تاګ محروم کړي. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي کاری او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونه په اوکران کې حضور لرلای شي، البته هغه څه چې ډیرو یې تمه درلوده. هغه کارپان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراني څنګه سره خبرې کړي، د اوکران د اټومي بټۍ په اړه د غیبات او امریکا د موافقې د وړاندیز شوې طرحې محتاطانه هرکلی کړی. دوی ویلی چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیز ته انتقالولی شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په وروستۍ تلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولودیمیر زیلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له ډیر روسینی اوربند سره موافقه وکړه، د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زیلنسکي وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پای ته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، ترڅو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او اواید برابر کړی شي. سپین مړی هم د دواړو مشانو د تلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالډ ترامپ ولودیمیر زیلنسکي ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګ سره خبري کړي په محتاط ډول د وړاندیز شوی طرح هرکلی کړي. دوی ویلی چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سمګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیز ته انتقال شي. ولودیمیر اوملچکینو چې د کیف په رازم کوفتیړنیس مرکز کې د انرژي د پروګرام مشر دی وای کچيري شاغله ترامپ دا وړاندیز وکړي اوکراین باید رد نکړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو ومني. د هغه په وینا د شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټې بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اټوم چې د اوکراین د اټومي انرژي ملي اداره ده یوازینی عملیاتي اداره پاتشي. اوملچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري ځکه چې هر اټومي واحد خپل ځانګړي تخنیکی ځانګړتیاوې لري. اوکراین 15 فعال اټومي ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اټومي بټیو کې ځای پر ځای شوي دي. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو لډلې یو ده چې اوس مهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. د دوه نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې شودل شوی دی خو له تیرو ډیرشو کلونو راهیسې عملي کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخواني شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 کال یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلې دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت بې ساری دی ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اټومي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا سال کې چې کوچنی اختر تنګ دی وونه پاتې ده د کابل او زینو ولایتونو خیتن وای سکل کار د تیرو کلونو په شان خنه ده. د ازادي رادیو سره خبرو کې لامل ته خلکو بیکاری او بیوسلی وبلله. نور هلې د فیروز عزیزی پر راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي ورستې لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګندونکې یا خیاطان وایي سګ اخترې کار خنه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تیرو کلونو راهیسې د نارینه او جامع ګنډي ازادي راډیو ته وویل
تیر کال نه بیا شش کال زیم ده دا ورستر بلا کاروبار نه زی پی تو طرف روان ده کمزور کیږي ورستر بلا کاروبار کم تقریبا د سیو بلا اته سو تر زر جوړی پوری ګندل خو شش کال اندازې نه ډیر کمزورې لګي اګه په دا حال روان شو ډیر نه ډیر خیاطان دا وسه خو سره مو دي خو خیاطان پېژنم چې دا د تصمیم لري چې اختر نو ورسته دکانونه خرڅ کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
دا د مشکم د مونږ با جوړې نه خشتې په تیرو کلونو کې وردا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشي دي او ناس کارونه هم نشته. د تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زر جوړې ګنډلې دا چې اوس مونږ وسه جوړې ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې او دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم کسٹمر یا ګاګ دې ته زړه نه کوي.
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بېوزلي او د خلکو اقتصادي ستونزې بودي. هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکو وحید شمن ازادي رادیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي ځکه خلک په ډیرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دغه په ډیرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار کې د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډیر خراب دي. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړ دي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې بچا ځان ته جامې نوې ګنډلې د اخترونو لپاره اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونه داسې محل دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالی ته هم خلکو همدا خبره کړي او ازادي رادیو سره خبرو کې یو شمیر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله نه نوې جامې کړي او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بیکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سګ 2025 زیږدیز کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پکتیا کې د فرنیچرو د جوړولو وسري نجاري کاروبار خوړېدل او په خصوصي سکتور کې په دې برخه باندې پنګونه لري شوې ده. په افغانستان کې د نجاري کسب یا عرفه د پیړیو اوږده مخینه لري. هله په خاص خد د هیواد نجاران په ډیرو ساده امکاناتو له لرګیو ښکلي شیان جوړوي، خو اوس په دې برخه کې ماشيني صنعت هم د پاموړ پرمختګ کړی دی. نور حال د نجیب لالو خیل په ریپورت کې.
د پکتیا په ګردیز ښار کې د فرنیچر او د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار خشوي او اوسمهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچر په برخه کې خپل کورني تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچر او د تولید په برخه کې د کارګر وړتیا ویلوري شوی او اوس د نوي او پرمختللو ماشينونو په واسطه کولای شي هر ډول الماری، دفتری میزونه، کټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د وی کارخونی مالک محمد گردیزی مشاد رادیو ویل
حکومت دمون فرنیچر اخلي، کاوچونه، میزونه، هر شی مون اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه منروړي د مونږ خپل د پکتیا خپل گردیز نه اخلي او بودا څنګه څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري ام هغه مونږ د تختونه او انوارګان د شانوړي
د پکتیا اوسیدونکو بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو په شان کورونو او په ځانګړي ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوی او دوی تر دې خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا دوه تنو اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ویل
تر ډیره هله پوری خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي ترسو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی او په دغه برخه کې د خلکو اړتیا دی.
یو خو خارجي سامان ته نور ضرورت نشته، نور مملک نه خام مواد به تر شي دلته باید جوړ شي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید له
په ورته توګه د فرنیچر او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابر شوې ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه میست او چوکۍ، الماری، تختې، خاو چې سره کوم ته کارام دې نیټ نیو غواړي موږ دلته تر سره کوو تقریبا نه کله کېږي دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوې او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي امداد الله ویل
ان شاء الله خلک دې تلیوالتیا ورس پورې زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي او ان شاء الله دې موږ دغه کوشش ته چې ان شاء الله راتلونکي کال به دې پیسې نور هم لوړ.
په پکتیا کې نجاران او د فرنیچر او د کارخونو مالکان داسې مهال د دې برخې په کاروبار کې د نسبی خواري خبره کوي چې دا مهال په دې ولایت کې د زنغوزیو د پروسس او برېښنا د مزو د تولید د فابریکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې 500 لوی اوړي کارخونی او فابریکې فعالیت لري. اقتصاد پوهان وړي کارخونی هم د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمه بولي او زیاتوي دا د کورنۍ او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
دروژي رنگونه
نن مساعد دی کابل ولایت زمينه هي اوسیدونکو یم ازان چې وشه روزه په پیرکیه په بولانی باندې متو بیا د منځنل منځونه کو د منځونه ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته. نسیم نواجم د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ څخه. روژه خو قربان سم شایسته روژه ده، خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چې دغه دادی چې غربت زیات دی، بیکاری زیاته ده، فقر او نیستی زیاته ده. نو د دغه یو مشکل سره د خلک لاس او ګریوان دي، بلکې نو څنسته روژه ډیره شایسته روژه ده. موسم بالکل برابر دی، نه ډیره ګرمي ده او نه ډیره یخنی ده. واجبی کې چې پر تاسو هم په خیر باندې.
اکبر خان هم زم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوګونو هم روژه وي، خلوم باید روژه وي، او څومره چې کولای سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. الحمدلله روژه خو ډیره ښه روژه ده، ډیر د خیر روژه ده، ډیری لنډې ورځې دي، ډیره شپه خیر روانه ده، ان شاء الله مشکل نسته.